د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت راستنه شو کړواله تا د کارمندلي په برخه کې افغان سوداګرو د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه وزارت پرون په کابل کې راستنه شو کړواله تا د کارمندلي په غونډه کې پر افغان سوداګرو غږ کړی چې د هېواد دننه پانګونه وکړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه وزارت سرپرست وزیر نوردین عزیزي ویلي افغان سوداګر دې د ترکیې او نورو هېوادونو پر ځای افغانستان کې پانګونه وکړي څو د خپلو تولیداتو او صنعتونو ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت راستنه شو کډوالو ته د کارمندنې دا غونډه په داسې حال کې جوړوي چې په میلیونو کډوال په وروستیو په میاشتو کې له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د کار فرصتونه نشته. د کډوالو له راستنېدو وړاندې ډېر شمېر ځوانان د بېکارۍ له وجې د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي او نورو هېوادونو ته کډه شوي وه. د پاکستان حکومت یو سلو دوه ویشت افغان بندیان راخوشي کړي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیږد امیر بخت جمال ګوهر وایي دغه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو پرون افغان لوري ته سپارل شوي چې ډېر شمېر یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د ګوهر په ټکو راخوشي شوي کډوالو له دوو ورځو نیولې تر دریو کلونو یې د بند موده تېره کړې وه. هغه وړاندې ویلي راخوشي شوي کسان د ننګرهار، لغمان، پروان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسېدونکي وو چې خپلو اصلي سیمو ته ستانه کړی شوي دي. د پاکستان حکومت د بندیان ته داسې حال کې راخوشي کوي چې د هېواد د ریاستان افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ د بل هر وخت پرتله جدي کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله دیارلس کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په مړه شوو کسانو کې نهه ماشومان، درې ښځې او یو سړی شامل دي. د دغې ادارې په خبره د سیلابونو له کبله درې نور کسان ټپیان شوي او په زرهاوو کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبله په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د اورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د راوتو وړاندوینه شوې ده. د بشری مرستو تبان د سلو سازمانونو په غزه کې د پراخې قافې خبرونه ورکړي. د بشری مرستو د رسونې یو سلیولو سازمانونو له هغې ډلې د بې پولي ډاکټرانو سازمان پرون چهارشنبې خبرداری ورکړی چې په غزه کې د دوی د کارکوونکو په ګډون خلک د مرګ په حال کې دي. د هغوی ادارو په غزه کې د اچلو بند غوښتنه کړې او پر ښکېلو خواوې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د بشري مرستو رسولو سازمانونو ته د مرستې د رسولو اجازه ورکړي. د اسرایلو حکومت په وروستیو کې په غزه کې د پراخې قافې او لوږې له کبله له فشارونو سره مخ دی. غزه چې د څه باندې دوه میلیونو فلسطینیانو کور دی، په تېرو ویشت میاشتو کې د جګړې سربېره له سختې قافې سره مخ دی او د خوراکي توکو د ویش پر مهال په کې په زرهاوو کسان د اسرایلو د سفیرو په ډزو کې وژل شوي. او د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د امو نهنګانو او سپین غر بازانو تر منځ ده او بله لوبه ماسپښین کې د بو ساتونکو او بند امیر خامارانو تر منځ ترسره کیږي. دغه لوبې له پرونۍ نن وروسته نن پنجشنبې لپاره پلان شوې دي. د شپږیزه لیګ لسم پړاو د همدې اونۍ په سر کې پیل او د دې ستر لومړۍ نیټې به تمام کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیلم یمنې درنو زکون کو هیله د چرو غو جوړ به یسته وخت په مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پر سم لوسته شرغلا سویم. نن مو موضوع په نیمه پیړۍ کې د اروپا ادمی او فکری بدلونونو په حق لدی. د چ په دغه پیړۍ کې د اروپا علمی او فکری بدلونونو څه ډول دي په همدغه لوست کې باندې په هیجو راز خپل درس پیلو. په نیمه پیړۍ کې د اروپا علمی او فکری بدلونونو په نیمه پیړۍ کې د اروپا ټولنیز او همدارنګه مذهبي بدلونونه د اروپایانو په علمي او پوهنې استعمال کې بدلون راوستي. د هغه ځای چې پاچاهانو د ډېر ځواک د خپل ځواک د ډېروالي مینوال و او همدارنګه د اوسیدونکو به د خپل شتمنۍ د ډېروالي غوښتونکي و، دوی زیاتره هغه علم ته یا هغه زده کړو ته پاملرنه کول چې د دوی ځواک او شتمنۍ ور ډېره کړي. نو په همدغه خاطر ځانونه د زده کړې مینوال او د پوهانو ملاتړي شول. هغه دوی د هغو پوهانو د څېړنو، کشفیاتو او نوښتونو د زیار پایلې په ډیر کم ارزښت سره ترلاسه کول. د بیلګې په توګه کچې دی کیمیا پوهانو وکولای سویل چې بارود پیدا کړي، پاچاهانو به هغه په بهتره اور لژونکو وسلو سره په خپلو توپخانو د سنبالولو لپاره ورڅخه ګټه اخیسته. کله چې بخار ماشین جوړ سو، پنګه لرونکو کسان به د هغه څخه د تولید د ډیرولو لپاره ګټه اخیستل. په ټولیز ډول سره دغه مهال د نوي علومو د مهمو ځانګړتیاو د ډلې څخه یو مهم بدلون چې و هغه په صنعت او ټکنالوژي کې، په صنعت او ټکنالوژي او د تولید د لوړوالي او د هغو د بدلون وړتیاو په دغه مهال کې. په دغه نوي پیړۍ کې څلور پوهان د نوي علومو مخکښ سول چې دغه له جملې څخه دغه څلور پوهان کوپرنیک، کپلر، ګالیلا او نیوټن و. دغه پوهانو دوی مهمې ځانګړنې درلودې. اول دا چې دوی صبر او ډېره حوصله د طبیعي پیښو په پلټنه لیدکاته برلسی کې به درلوده. بل ځانګړتیا به دا و چې ډېره ځیرکتیا او هوښیارتیا د علمي فرضیو په رامنځته کولو کې درلوده. د همدغه عمل بیا هغه مخالفین یا پخوانی علوم ملاتړ کوونکي چې د هغه د سختو بریدونو نیوکو لاندې راغلل. دغه پوهان په دغه دوره کې د مورخونو په عقایدو او فکرونو کې هم ځینې بنسټیز بدلونونه رامنځته سو چې د تاریخي مطالعاتو په جریان کې بیا د مهمو بدلونونو لامل سو. اول دا چې د اروپا د تیرو دورو فرهنګي او مدني آثار لکه د یونان او لرغونی روم آثار ته پاملرنه ډیره وسو، په داسې حال کې چې په منځنی پیړۍ کې بیا هغه دوران ته د شرک او بت پرستی آثار د آثار په توګه کتل کېده او د همدغه کابله یا د همدغه عمله کوم ځنګړې پاملرنه ورته نه درلوده. دویم دا چې مورخونو د پاچاهانو او حکومت روایانو د ژوند د پیښو د څرګندولو پر ځای به د عامو خلکو د ژوند ټولنیز او اقتصادي حالات ته ډېر پاملرنه درلوده. دریم دا چې د سیاسي او نظامی پیښو د بیانولو پر ځای به دوی هڅه کول چې د هغه پیښو لاملونه او پایلې وڅېړي. د دې ترڅنګ دا چې څلرم دا چې د نویو پوهو د نوښتونو په کارولو سره په ځنګړې توګه لرغون پیژندنې او سکه پیژندنې مورخونو سره مرسته وکړه ترڅو د ملتونو د تیر تاریخي جریان څخه یو واقعیت تر هاو تصویر یې ورته ګوته کړي چې د روم امپراتوري سقوط او زوال کتاب چې د ګیوبن اثر دی د تاریخ لیکنې د یوې نوې تګلارې یو ښه مثال دی. د دې ترڅنګ راځو په دغه پیړۍ کې د اروپا سیاسي بدلونونه ته. د هسپانیا یا اندلس د مسلمانانو د مات څخه وروسته په 1492 کال کې بیا هسپانیا یو ځل د مسیحانو لاس ته ورغله او په همدغه کال کې بیا امریکا هم کشف شوه. په دغه حال کې شارلکن وو چې 1519 کال څخه تر 1515 میلادي کال پورې د هسپانیا پاچا چې د هسپانیا د پاچاهي سربېره دوی د روم امپراتوري هم له همدې عمله د هالند، بلجیم، اوتریش او آلمان هیوادونه د هغه د قلمرو په برخه کې وو. د امریکا د لوی وچې کشف وو چې په کشف سره په سویلي او مرکزی امریکا کې لوی مستعمرې هم د اسپانیا لاسته ورغلي او په دې ترتیب سره هسپانیا د په دغه نوې پیړۍ کې یو ډیر ځواکمن او زبرځواک اروپایي هیوادونه څخه وو. په 1518 میلادي کال کې د هالند خلکو بیا د هسپانیې د نفوذ پر وړاندې مقاومت وکړ او راوپاڅېدل. دوی په دې باندې وتوانېدل چې پر هغه باندې بریا ترلاسه کړي او د خپل هیواد خپلواکي هم لاسته راوړي. د هسپانیې پر وړاندې د هالند خلکو بریا یا د دوی دغه کامیابی دغه هیواد حیثیت او ځواک ته لوی ضربه ورکړې ده. دغه هیواد حیثیت او ځواک یې رښتا کوي. بل مهم لامل چې هغه د هسپانیې پر مختګ ته د پایتکی کې شو دی او د هسپانیا د پرمختګ خند وګرځیدي هغه د انګلستان په وړاندې په 1538 میلادي کال کې دغه هیواد سمندري ځواکونو ماته و چې دغه سمندري ځواکونو د ماتې څخه وروسته د هسپانیا پرمختګ یو څه خندونه منځ تراخله یا خندونه په وړاندې ودرېدل. راځو په فرانسې کې د 14 میلوی د وکمنی پر مهال دا چې فرانسې د 14 میلوی د وکمنی پر مهال څه ډول پک په تدریج سره هسپانیا خپل ځواک د لاسه ورکوي. یعنی دلته هغه کوم پیښه چې وسوه هغه د لامل سو چې هسپانیا په تدریجي ډول سره خپل ځواک د لاسه ورکی کمزوري سي او د همدغه د لاسه د ځواک کمزورتیا او د ځواک د لاسه ورکول نورو اروپایي هیوادونو ته لکه هالند، فرانسا او انګلستان خپل ځواک نور هم پیوړی کوي. په دغه وخت کې د 12مې پیړۍ په شروع کې بیا فرانسې د اروپا د پیوړو ځواکونو د جملې څخه و چې دغه ځواک بیا د زینو مهمو لاملونو په پایله کې دغه ځواک دوی ترلاسه کوي. اول دا چې د فرانسې ځواک او شتمني د هسپانیا د ځواک او شتمني برعکس چې هغه د لوی امریکا د امریکا د لوی وچې د باد راوړو سرو زرو او شتمني څخه رامنځته کېدله د تولید او سوداګریزو چارو پر بنسټ باندې ولاړه. یعنې د فرانسې ځواک او شتمني چې وه هغه په سوداګریزو د تولید په سوداګریزو چارو باندې ولاړه. دوه هم د پاچاهانو او د پوهو سلاکارانو او ترڅنګ د کارپو ټولواکانو لکه ریشلو مزارین کلبر درایا او داسې نورو د وړاندیزونو څخه ګټه اخیستنه وه چې دوی به د دغه کارپوهانو او د دغه سلاکارانو څخه د وړاندیزونو څخه به دوی ګټه اخیستل. ورپسې د مذهبي خپلواک سیاست په فرانسې کې د کاتولیکانو او پروتستانتانو ترمنځ مذهبي توپیرونه او کړکیچونه ناکام کړل. ورپسې دا چې د فرانسې پاچاهي درلوده چې د هغه د پاچاهي سرچینه الهي ورکړه ده، د همدغه عمله ځان د اشرافو د ملاتړ او همدارنګه د پاپ د هوکړې څخه بې نیازه ګڼي. یعنې دوی ته بې ضرورت نه درلود او د هغو د غوښتنې په وړاندې به یې د خپل رایې په خپلواکۍ باندې ټینګار کوي. د فرانسې ځواک په لسمه پیړۍ کې د څوارلسمې لویي د پاچا پر مهال څوارلسم لویي د دوی پاچا وو. په همدغه وخت کې چې اویا کلونه په شاوخوا کې حکومت کړی و، خپل هغه لوړ پوړ ته ورسېدی، که څه هم د هغه د حکومت په وروستي کلونو کې به د فرانسې قدرت یو څه کمزوري سو. له همدغه امله د هیواد شتمني نه یوازې د دغه د هیواد شتمني یوازې د دربار تجملاتو او ښکل ودانۍ په جوړولو باندې لګولې. سربیره پر دې بیا فرانسویان د خپلو ګاونډي هیوادونو سره په اروپا کې شي اړیکې درلودې، په اروپا کې یعنی شاړي کې نه درلودې، او د هغه د کورنی چارو کې لاسوهنی کولې. په داسې حال کې چې د انګلستان سره د جګړو د فرانسې وګړي په دغه زمانه کې ډیر پتن کړي، دغه مسایل د فرانسې اقتصاد کمزوري کړ. او په داسې حال کې چې د دغه هیواد اصلي سیال یعنی انګلستان چې دوی اصلي سیال و، هغه خپل سمندري ځواکونه ډیر پیاوړي کړ او خپل مستعمراتو ته ورځ په ورځ پراخوالی ورکوي. انګلستان د خپل پاچا ګیوتین ته سپاري. د نیوې پیړیو په شروع کې یعنی د دغه نوې پیړۍ په شروع کې انګلند چې دی وی خو هغه د کاتولیکانو د خودو میدان وو، د بل خو به د پاچا او د پارلمان د جګړو ډګر هم وو. یعنی د پاچا او د پارلمان ترمنځ جګړه هم همدغه ځای کې رامنځته کېدلې. په دغه خودو کې بیا پرستانتیانو یو ډله په انګلند کې بدلې توپ ته ورسېده، مګر د پاچا او خودو ضروری و چې په دغه پیړۍ کې انګلستان د سیاسي نظام بدلونونو د بنسټیزو لاملونو څخه د پارلمان ترمنځ شمیرل کیږي. او په 1428 میلادي کال کې بیا د انګلند پارلمان یو لایحه یعنی د عدالت غوښتنې لایحه په نامه هغه تصویب کړ، چې په دغه سبب بیا لومړی چارلس ته ویل کېده چې هغه د مطلق واک خاوند نه دی او دغه واک نه لري چې د قانون څخه پرته د بل چا څخه مالیات واخلي او یا هم څوک زندان ته ولېږدوي. دا مسله په انګلستان کې د کورنۍ جګړو او درامستی کېدلو لامل شوې. اختلافات او جګړې په دغه د انګلستان په داخل کې رامنځته شولې، چې بیا په پایله کې د پارلمان په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې. یعنی پارلمان بریالیتوب ترلاسه کړ او دغه حرکت بیا د دغه حرکت مشري د کرامول په نوم د یو با اراده هوډمن نظامي قومندان په لاس کې و، چې هغه روین تنان په نامه یو نوی پوز رامنځته کړ او په دې باندې وتوانېدی چې سلطنت ساتونکو وتماته ورکړي. او په پایله کې بیا لومړی چارلیز ونیول سو، هغه ول زندان سو، بیا زنداني سو، بیا ورسته په دار باندې وزړول سو. ورسته بیا د کرامول په هیواد کې جمهوریت نظام ټینګ کړي. کرامول بیا دا غوښتل چې د انګلند د مستعمراتو سوداګری ته نور هم واده ورکړي. ایرلند ونیوي، هغه اشغال کړي، هالنډیانو سره جګړه وکړه، هغه ته ماته ورکړه او یو نوی سوداګریز قوانین رامنځته کړ. د کرامول په کړونه کې بیا د انګلستان سمندري ځواکونه ډیر پیاوړي شول. په افغانستان کې لومړنی او وروستنی جمهوریت نظام پای ته ورسېد او بیا سلطنتي نظام رامنځته شو. د دې ترڅنګ روسیا په حق لر ازو، روسیا بیا د لوی پیتر په دغه لوی پیتر په روسیې کې خپل خیالونه په واقعیت تر ډول بدلوي. د تلسمې زیږدیزې پیړۍ په شروع کې د روسیې د امپراتورانو څخه د لوی پیتر په نامه یو امپراتور د تصمیم ونیوي چې روسیا په یو پیاوړی دولت باندې بدل کړي، او د روسیې د پیاوړی کولو لپاره د هغه په نامه داسې وچاول
په نوي وسلو باندې د وسلوالو ځواکونه سمبال کړي او د نوي جنگي فنونو سره د سرتیرو بلاتیا ور ډیر کی. بل دا چې د سوداګری او سمندري چلند ته پراختیا ورکړي، د آزادو ګرمو اوبو ته لاسرسي پیدا کړي او هم چلن د روسیې لویدیز برخه ترلاسه. په اتریش او پروس کې د نوي دولتونو رامنځته کېدل په نوي پیړۍ کې د مهم سیاسي بدلونونو څخه یو هم په اروپا کې د نوي پیاوړي دولتونو رامنځته کول و، چې دغه دولتونو څخه یو هم آلمان دولت و چې دغه دولت د روم د مقدس امپراتوري په شمال کې رامنځته شو او د پولند په نیولو سره خپل قلمرو ډیر پراخه کړ. په لنډ وخت کې یو بل مهم هیواد هم ونیوي، اتریش هم د روم د امپراتوري یو سویلي ایالت و چې کرا کرا یې په امپراتوري سره بدل شو. د اتریش تر ټولو مهم ګاونډی عثماني هیواد و چې په 13مه میلادي پیړۍ کې د دغه دولت کمزوري سو او د اتریش هغه ترلاسه کړه ډیره لویه برخه چې بیا په اروپا کې یو ډیر ستر هیواد باندې بدل سو. راځو د انګلستان انقلاب ته. صنعتي انقلاب چې هغه د انساني ځواک په بدل کې د ماشين د ځواک د کارولو څخه عبارت دی، لومړی د انګلستان څخه شروع سو، بیا کرار کرار نورو هیوادونو ته ورسېدی. د بخار د ماشين په کشفولو سره د تولید بهیر ډیر ګړندی سو او د تولید لګښتونه هم راښکته سو. د عامه هوساینې کچه هم په صنعت کې ډیره. صنعتي انقلاب خپل د دوو یعنی اقتصادي او ټولنیزو پیښو د راپیده کیدلو او پرمختیا لامل سو. اول دا چې په بهر کې د اسیا او افریقایي عملتونو لوټول او د استعمار پرمختیا، دوهم په هیواد کې دننه د کارګرانو څخه ګټه اخیستنه. صنعتي انقلاب په انګلستان کې تر ټولو لومړی په درو برخو کې رامنځته سو، چې هغه د اوبدلو، د ډبرو سکرو او د اوسپنې ویلې کېدل، چې بیا په پایله کې انګلستان په یو صنعتي ځواک باندې بدل کړ. د صنعتي انقلاب په وخت کې هر نوې اختراع چې کېدل هغه د دې سبب سو چې ماشینونه د یو شمیر کارګرانو پر ځای باندې وګمارل سي، یعنی ماشینانو څخه دوی کار واخلي او خلک ډیر بیکاره سي. چې خلک چې بیکاره کېدل، دوی دغه ماشینونه د ځان د بدمرغي مسول ګڼي. نو زیاتره وختونه دغه ماشینونه ماتول، چې بیا ورسته دی په دې پوسو چې ماشینان هیڅ کومه ګناه نه لري، بلکې نوې اقتصادي نظام د هغو د بیوزلۍ او بیکاری مسول دی، چې بیا نو کارځایونه د ډیر شمیر پخوانی لاسي صنایع او همدارنګه کوچنی فابریکې تسخیر کړلې او د کسب او پخوانی لاسي صنایع خواندان بیا د لوی فابریکو اجیر کارګران سول. دا هم د انګلستان د صنعتي انقلاب په حق له ودرنه زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسو. ترتلونکي درس مو په لوی او مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د جنو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میومنې درنو سکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ بیاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح خلاصویم. هیله دا چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او از موږ استاد سي د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنۍ موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول منستر راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نن ورځ خپل درس په لوه د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسې د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري، چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزامبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پروت دی. د دغه هیواد اوسیدونکو چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاد دی، چې د فرانسې 2% خلک همدغه سپین نژاد خلک تشکیلوي او د دې هیواد 2% خلک د ایسوی دین پیروان دي. یعنی دغه هیواد زیاتره خلک 2% خلک ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او ترڅنګ 9% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپل فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادیږي، یعنی مخکې دا چې ډیر لرغونی او تاریخي د میلاد څخه پخوا دی. نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادیږي. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1221 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پادشاه شو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پادشاه شارلمان په نامه یو کس و چې د پنځوس کاله واکمنی وکړه او په دغه پنځوس کلونو واکمنی کې یعنی په دغه خپل پنځوس کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په اووه سوه او څلوېښته میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرښندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په اته سوه میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران یعنی شارلمان پر سر باندې کېښودی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګري، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې. په دې لسمه میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسه په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې په فرانسه کې مدني او قضایي ادارې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په دې لسمه میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنې ډېر ځواک یې درلود او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د څوارلسمې لوی دا چې څوارلسمې لوی د دوی پاچا و، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړي. د پنځلسم لوی پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ شوه. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو او په اوولس سوه اتیا میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو او هغه انقلاب بریالی شو او بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو او انقلابیان یې هم ونیول، هغه بندیان کړه او شپاړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو او شاهي نظام د منځه ولاړې. پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کېښودل سو او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدراعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي. په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړی جرګه یې د ولسی جرګې ده یا اسمبلی نېشنل یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي. پنځه سوه یا غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا درې سوه یو شتنه کسه غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خوا څخه چې کالج الکتریکل نومیږي د نو کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي یعنی دغه درې سوه یو شپږ نفره بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس بیا کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي یا د منځه یوسي او د مشرانو جرګه رئیس بیا د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور په واسطه د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې بیا کله رئیس جمهور نه وي هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دي. د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازن ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې د فرانسې دولت د اوسپنو، د کرشي، د اوسپنو د کرشو، د برښنایي تاسیساتو، هوایی کرشو، مخابرات په برخه کې هم پنګه شونه کوي. او فرانسه به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد، یعنی ایرو، د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني. په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په حقله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لا سره راوړل د فرانسې چیرې موقعیت لري په کوم محل کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوریت نظام رامنځته کیږي تر څنګ مدا اول چې د دې ځای اوسیدونکو د کوم دین دي د کوم نژاد دي او په کوم ژبه خبرې کوي د فرانسې د پرمختګونو په حقله مهم معلومات لا سره راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلینډ سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چا ډول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلینډ سیمه ده، دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده، د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي، او دریم بیا د انګلینډ یا ویلز سیمه ده، چې انګلینډ او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان، یعنی 2% خلک مسیحان دي، 15 نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلو بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلینډ او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان د هغه انګلستان بیا د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره لدې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنی د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا امریکا د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چ ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري، او د قوانینو تشویه د سولې او جګړې د حکم صدرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکي، د دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسی جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي د اشرافي القاب او توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینه وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصخه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده، 450 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو لپاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د لپاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولی سي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشراف جرګه او د عوام جرګه، چې هر جرګه بیا خپلواک دي، او د قانون ترتیب، د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي، هغه باید د درو سره په توافق سره. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی، چې د دې هیواد مهم صنایع دي، هغه کوچنی او غټي فابریکې دي، مختلف ماشینالات دي، د هغو ماشینالاتو پرزې اوتومات سامانالات، او تر څنګ نقلیه سامانالات، الوتکې، کوچنی او غټي کشتي یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلی، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 23 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي، یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړی کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس، موږ او تاسو نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تو څنګه مو د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم پوهیدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څه ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګه کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې استه، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعات اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي ور سره مل پاتې سوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، شي چې
د ازادي ملما. ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي، اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال، شاعر، او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر زلان دی. زلان سپ خبرونه ته ستړي مشي. رازل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې درې دریم کال مخ کې راووتلې ورسته دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. ورسته دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدلې چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغې ورسته غږیږو.
لبه د مرغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم، او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دوران یو سلسله روان وي، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دنشي، مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې به چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې الته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان سه زخپل ام ګوهر تصویر ما په انګو کې، البته الته خو زه خو زیګیدل افغانستان کې هم خو کوچنیواله می لومړی ټولګی می او سبق می تر ډیره پوری په دی انګو کې وایلې. کوارت باندې ډیر تل راغله. کوارت د پښتنو یو خاصی ما وا، خو د کډوالې ژوند پکې مشکل وو. په کمپونو کې ژوند څنګه وو؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخت پوری مشپکلنې وکلنې تکلنې پور خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی ده، سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپل کورنۍ سره نور سیمو تتلو د خپلوانو کرا او په دالارو به مبادین لیدل په خسرکونه به لیدل مکتبونه به لیدل ام دا ډول نور د آباد او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلود ولی چون زما خپل قبلګا صاحب چې پلار می هغه د خیاطی او د ماشین کسب زده او دا په صدرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول په صدر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول هم دا ډول خزی چې وی هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانی کول او ګلونه به په صدرونو باندې چول زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې کلا به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردنه نه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادیږي داسې ډیر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو نو سختې نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه د سی او زنګلی سیمه وا زنګلونه و پکې ډیر خې او سره پورې طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلې دي دا نه و یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالب خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته دا ډیر جالب او په زړه پورې اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپل چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنې د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو ورته راګرځیدلو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه ها اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دا غینه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده و او خلکو ډیره د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودل او شهرت درلود د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کما هغه دوره تیرېدل او کوم کتابونو فکر کوم چې دولسو ک اته چې تقریبا درې کال درې نیم کال وخت بینه و هغه بشپړه کړی و نو ډیر یو مرزایی خط درلود او هغه د زده کړې ابتدایي کم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخس کو نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما امدا ډول زما مونږ نور مزوري تقریبا شل پنځه ویش کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو پلار به خپل کارم کوو د کار تر څنګ مونږ ته تختیره جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته به باندې خړی کړلې بیا به نور ته کې خودلې چې وچه بشوې د سیاسي بم جوړ کړي واغه بم بیا ډکه کړلې بیا بچا ارچا څوک به څومره تکړه او خبا کم حروف پیل کړل شو هغه بم ډکل بیا بم وینځل اول ته بم کې خودلې په دې بم ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادې دم دل زمونږ د ټول تقریبا 15 ګروپ لخوا یو نام راکول کېده چې چا بخه دغه لخوا راکړل شوی دنګ د تر سره او زر تر سره کړل او ډیره تختی به متور کړل نو هغه به د خوشاله ورځم او یو ډول به ځان به غره غړ خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی نو ستونزمنې مرحلې وې په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ
ان صاحب یو ډیر جالبه نقطه و بلم درته وایم چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه ووسی یا نه خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای ولې مونږ د جدو حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستل نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به مو ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کینم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي نو په هغې کې به د شعرونه راتلل مونږ په تختو د شعرونه لیکل نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا او په دې کې یوه خبره کېږي او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلوده رنگ به نه درلود ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سر سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې وو بیا پلار مې درلودل بیا مشران هم نو سر مې سرو کتاب سره ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي. کریشتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکلو خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده. مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې. نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یعنی 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کالو دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم را تاغه وخت نوی. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړ. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستانی کیسې بچي په دغه شعری دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او درې ماشوک او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه، رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې وای دی.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د نور کسان دومره ډیر علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ور میچو سایر زلان موږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه و، یو خدای چې ډیر وخم پلار سره تیر و، هغه نور علاقان به چې خبراله یو سات بو به بلاړل به موږ بعد هم سحر لخوا درس و، هم دینی درس ویلې، هم بل ماسپخین لخوا په کور کې، نو موږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا کړو. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې
شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړي، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړیلی دی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیاتو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولې شوی د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاد په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لار ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولو ډیر پاڼې هم ډکی کی، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما دی ورستی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللی وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده. او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیاته شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه که چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک و کې، دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا تلوسم زیاتیږي، او فکر کې یوه تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کمه. لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان، نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه. شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم د استدلال جوګه وم او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل هغه به مې ویوړل فوتوکاپي به مې کړل هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي شاید نوم به تاسو اورېدلی خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته وویل چې ځلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و د کتابخانې ته زه کتاب راوړه کتاب راله هلته به مشاعرې هم کېدلې مشاعران هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم خوند یې راته راکوه واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولی شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایه. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼي؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی خو نه زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه د ته چې څه غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې دوه د نثر دي دوه د شعر دي نور مې ډېر کار کړی دی ډېره شاعري مې کړې ده داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی مقالې مې ډېرې لیکلي دي هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم لوړې زده کړې وکړم تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړه چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه پام دې هله
دی ازادی راډیو دی ملما دی دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه. کور مو آباد او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله.